او دین سه خوش آمدین، مایک به شما تسلیم میکنم.
غیر مندنه فرشته جان، تاسه هم ستلی مشه. به سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. و باورئ چې افغان حکومت د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې ارزول پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه وکړه. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکي همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. هرات کې موټر بم چاودنې لکتر لګوتنه وجلی او څباندې 500 نورې ټپیان کړي. په نورستان کې 113 ته ودانۍ جوړیږي. او ایران وایي مدیترانې سمندر کې پر بیړۍ ترهګریز برید شوی. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیر شپې په موټر بم چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لکتر لګه و کسان وژل شوي او څه باندې 500 نور ټپیان دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوو کې یو امنیتي سرتیری هم شامل دی.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات او موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر وو چې د موټر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کېږي چې یو فلاین کوچ دوله موټر وو. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده که بیخی فرو ریختان ده.
دا چاودنه تیر ماښام د هرات په 14 امنیتي حوزه کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشوه. تر اوسه یې چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په خبرونه کې هڅه کوو چې هرات کې له خپل خبریاله وروستی حال واخلو. د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله 5 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنیه قمندان حکمت الله کوچی ویلي چې د جمعې په ورځ د کلات اړوند په نورک سیمه کې د پولیسو پر قرارګاه د هوان درې مرمۍ وشتل شوي چې د په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه کې دننه لګېدلې او یوه بله یې له قرارګاه بهر پر ملکي کور. د ښاغلي کوچي په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې نورې ټپیانې دي. د اورزګان چارواکي وایي په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونو د وده خبر ورکوي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلي چې ډېر ځوانان چې په نشئی توکو روږ دیول سپورت ته وهڅوي. په اورزګان کې د سپورتي ادارو شمیر هم د پټکول ور شوی دی.
په تېرو وختونو کښې مونږ تقریبا 2 درو ده، اوس مونږ هغه دي تقریبا 9 فعاله 3 لرو، چې هغه عبارت دي د فوټبال څخه کرکټ د بیندان دي وشو ده والیبال دي شطرنج دي بسکرانی ده ځغاسته ده، خو مونږ کوښښ کوو چې 9 هم فعاله کړو.
اورزګان هغه ولایت دی چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه هم خپریږي. په نورستان کې 113 لپاره ودانۍ جوړیږي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون اژند دا خبره تیر ماښام ازادي راډیو ته وکړه او ویې ویل چې دا مهال پر 9 کار روان دی.
همدا اوس په دې ولایت کې د 9 مکتب ودانیو جوړولو کار آغاز شوی ده او مونږ په دې تمه یو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولی شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معارف ته وسپارو.
د ښاغلي اژان په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې د 2648 ښوونځیو د ودانیو کار روان دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د 20 کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړه چې د نړۍ په کچه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا شته. یونسکو زیاتوي د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایدیالوژۍ څرګندونه کوي چې هدف یې د یوه کلتور هویت او تاریخ له منځه وړل دي او ښیي چې څنګه د یوه میراث تخریبول د سیمه ییزو خلکو پر وړاندې د یوې وسلې په توګه کارول کیږي. خبرونه له ازادي رادیو ناوري. د ایران رسنیو د وی دولتي کمپني په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې بارولونکو کې کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانه په اوبو کې تروریستي بریټ شوې ده. د راپور پرون خپور شو. په راپور کې د ایران د کښتۍ چلونې د یو ویاند علي غیاسان له قوله ویل شوی چې دا کښتۍ له ایران څخه اروپا ته پر لار وچې د مارچ پر لسمه پر باډې چاودنه وشوه. نو مولي ویل چې د چاودنه له کبله اور ولګید چې ژر بیرته کنټرول شو. ایرانی چارواکي وایي بیړې د تخریب شوی برخې تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړي. دا پیښه داسې مهال شوې چې شاوخوا دوه اونۍ د مخه اسرائیل ایران تورن کړ چې د فبروري پر 15مه په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارولونکو کښتۍ په برید کې لاس لري، خو تهران دا تور رد کړی دی. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعاوې هم شوې. د انتخاباتو رسمي شپایلو وښوده چې صادق سنجرانی د 30 رایو په اخیستلو سره د اپوزیسیون ګوند ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی ته د 6 رایو په تفاوت ماته ورکړه. ازادي رادیو ته غوږی په دې خبرونه کې افغان چارواکو د امریکا لخوا د ورسپارل شوی طرح ارزونه پیل کړي.
شورای عالی صالحه دی آدرس نه او د افغانستان د نظام د آدرس یو دریز ولرو یو موقف ولرو او یو آدرس نه خبري.
هرات کې د بیګنۍ چاودنې وروستۍ حال درکوو. غزنی کې مو د کورنۍ او بیځای شو حال هم اخیسته.
نه غچن دوی لرو نه بل خپل لرو نه وخرای ماسل مو وخرو څو په دغه دولت مشهیدان او په دغه دولت مزخمیان او نن دوی نه لرو اندر ربن سور ورد.
خوست کې دکاندارانو او غرفه والو اعتراض پیل کړي.
د شاروال دا غیر قانوني کړل نه منو
نه منو.
دویم نیمایی کور کلی او د غوړی اچار پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډیر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت یا لنډمهاله حکومت کې طالبانو ته یو برخه ورکول منطقي حل لار بللې. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د دې شورا لخوا یو موظفه سوی کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوی عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډیر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شو د دې لپاره چې په دغه طرحه باندې کار وکړو او زموږ اولنۍ ناسته وو. نو نن به ادامه ولري. کوشش کوو چې هر چه زر چې کېدی شي خپل د اعضای کمیټې رهبري نظریات راغونډ کړو او بیا کمیټې رهبري چې کوم ناسته دایره کړو هغه ناستې ته خپل نظریات وړاندې کړو او کمیټې رهبري د شورای عالی مصالحې هغه رهبري کمیټه چې کوم ده هغه په همدغه مورد باندې هغه نهایي پرېکړه کوي تر څو موږ وکولی شو چې د شورای عالی مصالحې د آدرس نه او د افغانستان د نظام د آدرس یو دریز ولرو یو موقف ولرو او یو آدرس نه خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې ورستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي سیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یو طرحه شریک کړه. د دې طرحې لمخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو لاله لري د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخروف وایي چې هیواد یې منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګټ سي. زخروف پرون په یوې خبري غونډه کې وویل
د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره باید په خپل افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوي چې د افغانستان په سولې سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یو موقته او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاروي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیا په پام کې لري د دې اونۍ د پنځمې پرځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یوې غونډې کوربتوب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمه نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي کنه. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نوم یې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی ښودلی راپور ورکړی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه لیک کې چې د افغانستان ولسمشر ته یې لیږلې وو ویلي وو چې امریکا به له ترکیې وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربتوب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مهال کېږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې دوی د هغې طرحې ارزول پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې او د غراز د سولې د موقت حکومت په اړه ورسپارل شوې ده. دا هڅه داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د غراز هدفي وژنې هم د نورو کلونو پرتله زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه کړې ده. دغه شورا پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د امنیت شورا د دغو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشینی ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه کړې ده او محکمې ته یې د عاملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عاملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبانو بیا ویلي چې دوی د ملکی کسانو، فعالانو او خبریالانو په وژنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسي خلکو قصدي وژل ښایي جنګي جنایت وبلل شي. دوی همدغه راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسه د امنیت شورا دایمي غړي دي. هند او ځینې نور هیوادونه یې غیر دایمي غړي دي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده چې په دې تیرو څو میاشتو کې لسګونه خبریالان، ملکی مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه کې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووژلې او دوه نورې یې ټپیانې کړې. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. هرات ښار کې د موټر بم برید مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه برید تیر ماښام د پولیسو یو مرکز ته نږدې وشو. له هراته د ازادي راډیو خبریال د محل سټډیو ته وصل شوی دی. سهار مو په خیر که اوریدونکو ته دا حال ورکی چې د مرګ ژوبله تازه جزئیات څه دي او دغه راز په پیښه کې وضعیت په سیمه کې وضعیت نن سهار څه ډول دی؟
به شما سلام دارم و به همچنان به تمام شنونده های رادیو. تا آخرین اطلاعاتی که از شفاخانه حوزوی هرات همیکنون به دست ما رسیده باز هم آمار ضد و نقیض است. ما در خبرها گفتیم که والی هرات تایید کرده بود که 53 تن به شمول نیروهای امنیتی، اطفال، زنان و مردان که به گفته والی ایراد 85% از اینا افراد ملکی یا غیر نظامی افغان هستند. در حادثه شب گذشته که ناشی از یک موتربم نو فلانکوز بود اینا کشته و زخمی شدند. اما ریاست سطح عامه هرات تا تعداد زخمیان تا حالا هم که ما با اونا در تماس بودیم 47 تن اعلام میکنه، در صورتی که در برخی از شبکه‌های اجتماعی تعداد افراد مجروح در این حادثه تا 70 تن هم گفته شده، اما مقام‌ها در ولایت هرات این آمار تایید نمی‌کنند و تاکید بر 47 مجروح و 8 کشته دارند که در میان افراد مجروح 20 زن، 8 نظامی، 8 طفل و 11 مرد هستند و همچنان تعداد کشته ها 1 مرد، 2 زن، 2 مرد و 3 طفل شامل می باشند. با گفته مسئولان در ریاست صدر عامه هرات ای افراد از سوی تیمای سیار سیلی از محل رویداد یعنی در حوزه 14 نیروهای امنیتی توسط هرات آمبولانس به شفاخانه انتقال داده شده و همچنان والی هرات تایید میکنه که خانه های زیادی در این محل توسط این انفجار که شدت یا بسیار بالا میخونه این خانه ها تخریب شده و خسارات هنگفت مالی را برای باشندگان محل به وجود آورده. البته باید یادآور باشم که این رویداد در جای رخ داده که بیشتر مردم فقیرنشین هرات در اونجا بوده باشتن که از امکانات بسیار کمی اندکی در زندگی در اونجا برخوردار هستن.
بله صابر صاحب، دغه څوارلسم حوزه کې د پولیسو مرکز د کورونو په منځ کې وو، د غنی ګونی د خار په منځ کې وو، او کنه دا 14 دمر درنه و چې لرو پرتو سیمو کې کورونه وران کړی ځکه ویل کېږي چې ورانای ډیر دی.
حادثه دیگه در جای صورت گرفته که یک از مناطق مزدحم شهر هرات هست، حوزه 14 هم، چیزی که والی هرات میگه این مطر فلانکوش در جای انفجار شده در کنار دیوار حوزه 14 هم امنیتی. با آن هم مقامات چی در سطح عامه و همچنان خود مقامات ملی والی هرات تاکید بر ای داره که ای آمار هنوز هم در حال تغییره، چون نیروهای کمکی که از آغاز محل رویداد رفته بودن و تا کنون هم اینا در تلاش هزی هستند که احتمال از این میره که افراد در زیر آوارها باشند و مترا در حال پیدا کردن اجساد احتمالی از زیر آوارها هستند. تا دقایق دیگر معلوم خواهد شد که آمار نهایی که ناشی از این انفجار بوده به کجا خواهد رسید، اما تیمای کمک کننده از شب گذشته تا کنون در محل هستند، از نهادهای مختلف امنیتی، شاروالی و برخی دیگر نهادهای مردمی تا ببینند که چی کمک های برای کسایی که هنوزم لادرک هستند در زیر آوارها اونا میتونن انجام بدن.
دیر مننه کور مودان په هرات کې د ازادي رادیو خبريال و چې ویلې د غلطه چارواکي وایي د تیر مخام په موټرباب بریت کې لکتر لګه اته تنه وجل شوی او شاوخوا 500 نور ټپیان دي. د شاوخوا 12 ساعتونو په تیرېدو لا هم کومي وسلوال ډلې د غبرید مسؤلیت نه دی منلې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
له هرات ورزو غزنی ته چارواکی وای غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وای په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له عمله بې ځای شوی او کمرستي ورسره ونشي ستونزې به زیات شي. چارواکی وای یوازې په روان کال کې 2500 کورنۍ د جګړو له کبله غزنی ښار ته راکډه شوی. دغه کډوالو حال هلته زموږ خبريال پوښتلی.
ملالۍ د وو یتیم اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلن او لاندړو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکټه سوی ده. ملالۍ وایي څلور کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجرې لرو، پراته نه ګټندوی لرو، نه بله خوا لرو، لا یې وخورایم اسد موږ وخورو څوک دغه دولت کې مشاهدان ورکړو، دغه دولت کې زخمیان ورکړو، نن دونه نه لرو، اندر را باندې سور وور دلته ناشې زموږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي.
که ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې، خو زربخت بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم پوگین دیشین گر کور که میگی که ما ده چی شای نور نلا خود خوشحاله کوری و دان تر نلا لخیرات یا ولا کچا دې تنه را سره کله له د مرسته ماش و دروغ نه شوه دې توې سو ته دروغ لا ټول غز نه ولا دې چانه تر سره کله نو بری کته ګبرو کنه د کنه
دا په داسې حال کې د چارواکي وای غزنی د کورنۍ او کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر در محمد کاکړ وایي په 1999 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوي دي چې یوازې 1100 د ارزو سیمې دي. دای وای ډیری کورنۍ بل مرستو پاتوي خو هڅه کوي چې د ټولو لپاره مرستې راټولې او پر هغه یې وویشو.
د 1999 کال په جریان کې شاوخوا 2500 کورنۍ د غزنی له اړوند ولسوالیو څخه همدارنګه د افغانستان له نورو ولایتو څخه غزنی ته د جګړو او نورو ناخوالو له کبله را بې ځای سوي دي چې د همدغه 2500 کورنیو له ډلې څخه له 1104 کورنیو سره د کډوالو ریاست او همکارو موسساتو له لوري ورسره نغدي او خوراکي کومکونه ترسره شوي دي.
کاکر زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې وکړي خو که مرستې ورسره ونسي ستونزې به رامنځته سي.
په غزنی کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده ځکه دلته فقر حاکم ده، بېوزلي ده، بېکاري ده، ناخوالې زیاتې دي او وخت ناوخته په غزنی کې جګړې وي. د موږ په همکارو موسساتو همدارنګه په نړیوالو موسساتو مو دا غږ ده تر څو د همدغه کډوالو او د همدغه مظلومو فقیرانو لاسنیوی وکړي او کومکونه ورسره وکړي.
دا کډوالو چارو ریاست وایي له 1995 کال تر دا مهاله تر 6000 زیاتې کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې دي چې زیات شمېر په 1999 کال کې و چې شمېر 15000 کورنیو ته رسېده ځکه دغه کال سخت خونړی کال و. د دې په وینا په ولسوالیو کې هم ډیری کورنۍ له یوې سیمې بلې ته کډوالي سوې دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
زموږه آزادي رادیو نه اوري وسم دا چې لویدیزه یا نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري. صالح محمد صالح ته بغوک شو چې د زینو د ورسپانو پانی اړولې دي.
د نړۍ ځینو چاپی او آنلاین خبرونو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر پر سرګندونو لیکنې خبرې کړي چې ویلې دي هیواد به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده شوبل سوې خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې دغه غونډه د دوست هیواد قطر په همکارۍ جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې دواړه ښکېل لوري پر ترکیه باور لري ځکه نو دا غونډه په ترکیه کې جوړیږي چې وکولی سي د افغانستان د سولې پروسه لا چټکه کړي. په دې لړ کې نېشنل انټرست خبرونې په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د امپراتوریو د هدیرې له بحران سره څنګه چلند کوي. خبرونه د مطلب په دوام زیاتوي. په داسې حال کې چې افغانستان ته د امریکا د داخلېدو 40 کاله پوره کیږي د امریکا حکومت په دغه هیواد کې له بلې عمده ستونزې سره لاس او ګریوان دی. آیا واشنگتن به وکولی سي بې له دې چې خطرونو ته پام وکړي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي؟ خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې څه ضمانت شته چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل نه سي. که په ترکیه کې د افغانستان په باب د غونډې د جوړېدو هڅې روانې دي. امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخاروا د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون جمعه یې ویلي روسیه په افغانستان کې د موقت حکومت د تشکیل پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي. زخاروا ویلي یو موقت او ټول شموله حکومت به په یو سولهییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام لپاره یو معقول حل وي. د امریکا بلې خبرونې فارن پالیسی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتون بلینکن لیک مهم ښکاره سوی چې په وروستیو کې د افغانستان مشرانو ته لیږل سوی او تیره اونۍ د افغان چارواکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ سو. د خبرونې په حواله په لیک کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع راوستلو د هڅې غوښتنه سوی چې په ترکیه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ یوه غونډه وسي. په لیک کې د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد هم سوی دی. فارن پالیسی لیکي دغه لیک پر ولسمشر محمد اشرف غنی فشار راولي داسې څه وکړي چې دای مخالف دی د موقت حکومت د تشکیل ملاتړ چې د اوس وخت لپاره له لاسه د واک د وتلو خطر ورسره تړلی. او ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دی به واک یوازې خپل یوه منتخب ځایناستې ته وسپاري. دغه رز لیک د هغه څه خبرداری هم ورکوي چې ولسمشر غنی په اړه اندېښنه لري. هغه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه بیا کتنه بشپړه کړې نه ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دغه لیک د امریکا د ادارې له مخکنیو پیغامونو سره ډیر په تضاد کې دی، ځکه د امریکا او افغانستان د ملي امنیت سلاحکارانو د جنوري پر 23 دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن او ولسمشر غنی د جنوري پر 23 او د امریکا دفاع وزیر لید آستن او ولسمشر غنی د فبروري پر 15 په خپلو کې خبرې کړې وې. په ټولو مکالمو کې له کابل سره د نږدې سلام مشورې ژمنه سوې وه.
په خوست ښار کې د غرفو مالکینو د ښاروالۍ د پریکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ زورواکو او چارواکو سره کار نه لري او غریب خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پرېږدي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د خپلې غرفې تشې او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم ډول میاشتنی عواید تحویلوي. د خوست ښار د ټولنیز شورا مشر حاجي جمال تنی د رسنیو خبریالانو ته وویل
دغه غرفې چې د توسو ول دي تقریبا 160 غرفې دي، مګر د واخ شروال صاحب اعلان وته کړای دی چې شنبه ورځ پر دغه توسو ټول باید لره کوي. ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفې چې تل رکوي د ټولو پښنا صحا کې چې غرفې جوړ شوې دي ټول بل رکوي، کای وځه د غرفې بل رکوي. شروال صاحب ته هر کړنه ته میګم دی، مګر داس تهود به رکوي چې تخلیا شو بیا هم حق په جنب مستحق لمړی دغه خلک دي اې دغه ته باید ورکي.
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
شپه کله زمانه وایي ټول شوی دا زه غریب يم، زه بشاره يم، ته ما ولي، ته ما مشر، ته باید ما ته کار پیدا کې. آیا چې نن خپل کار باندې لګیم زه دلته نه پخا کټم، زه مجرم شم، زه خاين شم، زه ولې د دوله زم سره فارغ شوی ما
جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته پیسې تحویل کړي. کده دوی د غرفو د ډنګولو پلان وو نو بیا یې ولې دوی ته جوازونه نوي کول؟ د رحیم الله په نوم یو بل معترض دکاندار وایي
دغه مالیه ده د قانون په شاوکار کې د وخت والی د وخت شروال زدلته کې نه والی نه غصب کار یم نه ظالم یم، مونږ تر رست نه یو، مونږ ظالمان نه یو، مونږ غصب کار نه یو. یو ځنه مونږ د هدف ته د اسلام په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې متخپل حق راکای او غفتون کې میو او بل اخیرا کچیر مونږ غفتنه و نه رسیدا مونږ بیل کل چاته لاس نه وراچو. حتی شروال مو ته پورن د خبره وکړه کچیر اسلام نشي تاسو بل جرخي ځان ځان ته لګم.
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خوروالي د مسؤلینو خبرګونم ولرو، خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. خوست ښار چې کوچنی او د ډیرو ښارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو بیې لوړې دي، دا ډول دعوې او لانجې پکې تل موجودې وي. د جرګو تالار سربیره هم خوست ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک ټپری بولي ویشلې دي. د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوستوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته یې د شک په نظر ګوري.
ټولنیز شبکه انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
زموږه غږ له ازادي رادیو نه اوري. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونه لرو، د ګړې اچار او د غراز د کور کلی یو بهرنی موضوع هم درته لرو. هغه دا چې د امریکا او هند چارواکو په دې خبرې کړي چې په هند کې د کورونا ضد واکسین تولید زیات شي. دا راپور درته ورسته راځي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مکرې د دې ساعت د خبرونو لنډیسته د هرات چارواکي وای په دې ولایت کې د 13 شپې په موټر بم چاودنه کې د خځو او ماشومانو په ګډون لکتر لګه اته کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. دغه چاودنه تیر ماخم د ښار د سورلسمې حوزې اړوند پولیسو یو مرکز ته نږدې وشو، تر اوسه چا مسولیت نه دی منلی. د زابل په مرکز کلات کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله 50 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوخته. د زابل امنیه قومندان حکمت الله کوچي ویلي چې دغه لته یو هوان په کور لګیدلې چې دوه وړین جونې پکې وژل شوی او درې نور ماشومان ټپیان دي. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونو د واده خبر ورکوي. دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت ازادي رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانې دلی ډیر ځوانان چې په نشه روغ دي وو سپورت ته وهڅوي. په نورستان ولایت کې د 1150 لپاره ودانې جوړیږي. چارواکي وایي چې دا محل هم په نه ویشتو خونځیو د ولایت کې کار پیل شوی دی. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمی او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د رنګیدو د شلمې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې بارونکې کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تروریستي برید شوی دی. دا راپور پرون خپور شوی. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. او د ازبکستان او قرغزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هواری کړي. سموخاګله ازادي رادیو نه اوري. مخکلي د چي اونيزو پروګرامونو ته راشو څو نور راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې په تیر یوه میاشت کې 2300 ماشومان په موسمي تنفسي ناروغي واخته شوې دي. روغتيایي چارواکي وایي د موسمي ناروغي لکبله په تیر یوه میاشت کې 10 ماشومان مړ شوي هم دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د ماشومانو د حل پختلو لپاره روغتون ته ورغلي او لمیندو او ډاکټرانو سره خبرې کړي او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
د کندهار د میرویس سبزوی روغتون د ماشومان په څنګه کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره ناسته ده. وای چې د زوی ځګاری تخته او ټوخی کیږي.
پاپایي ژنه چې دا څه پسوي دی شپږ واره مې و ډاکټر تر دې دوري واره مې بل ډاکټر تر وستل پر اخر په سینه بغل سو وسه ځګار تخته دی واره پز او بنده و بیا غژنه خو دې بیا ستنه خو دې وسه به ځګار په تخته ټوخی کیږي.
د میرویس روغتون د ماشومان په واټ کې په دغه ډول تنفسي ناروغي داخته ماشومان شمیر لسکونو تر رسیدي چې د درملنې لپاره بستر سوي. د دغه ماشومانو ډیره برخه سینه بغل یا د نفس تنګي ناروغي لري. د کندهار د دامان ولسوالۍ د وسیدونکو عبدالجلیل دوه کلن ماشوم هم د دغه ناروغي له خاطره په روغتون کې بستر سوي.
د سای لنډ لنډ کېدل سای پورت او کښته نه خته د تنفس سیستم نه سوي کولای. نو ډیر پزاب او ډیر شدید ناروغي و چې ډیر کله خطر سوي. د هلته مې یو بل ډاکټر ته ورسوي هغه بیا ورکه راکړه بل ور د دې کار مو نه کولای بچې نه شي کولای تر اوسه.
د میرویس سبزوی روغتون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای دوی ته په تیر یو میاشت کې د موسمي ناروغي لامل تر 2300 زیات ماشومان ورولل سوي دي چې ډېرې په سینه بغل اخته سوي.
2301 دیش کښنیانو د تنفسي ناروغي د خطر مراجعه کړي وو. خو د هغه جمله څخه یو څلور نه اتیا چې وا هغه په شدید سینه بغل باندې اخته وو
چاغه موږ بستر کړی دي دلې مو علاج وکړی دي او پس علاج سخت پاک جوړ کړی دي او موږ په پتیارې مېش کې موږ د سینو بغاله سموش لاس پر ځان راوند
سکینه هغه ځوانه میرمن چې یو ونی مخ کې درې کلن زوی د سینه بغل لامل مرسوي هغه وای زوی پرختون کې تر درملنې ورسته یو ځل بیا ناروغ سو او رختون ته تر رسیدو مخ کې وفات سو
نو یو مې اش مخ کې دا سټینګ مریض سو سینه بغل سمچ نه شپخانیاته بوتلی حالت شپاش شپې بستر و بیا کله ډاکټرانو راته وویل ولدا سم دی بوې ز بیا بیرته کور ته راوستي نیک سم بیا د درې شپې کې ژ بیا د اسمرس سو چې ما غوښته ز چې نه شپخانیته بوزم هغه ما شام ډیر فزاب وړ مش په ډیر فزاب نو سارته نفس وخت یې مرسو
پاینی وخت کې د میرویس رختون د ماشمانو د برخي ټرینر متخصص ډاکټر نیک محمد ظفری په ماشمانو کې د تنفسي ناروغي د زیاتوالي علت د هوا وچوالی او ککړتیا یادوي
د سوي وظیفوي ناش په التهاب باندې اخته شي دوته سینه بغل وی چې د دو بیا پزلا غاملین او ملون خو میکروبونه دي نه چې په میکروبو کې باکتریا ده مثال وایرس دی پنګاس دی یا هوا د هوا وچوالی او خپل بل یو مهم علت خلک په کورو کې محصور شي یو سړی په کوم وخت وی یو سړی په مرض وخت وی هغه د سپډیر کم وخت کې ټول وخت کې
ډاکټر ظفری زیاته بي چې مندې دي د یخ په موسم کې د خپل اولادونو روزنې ته ډیره پاملرنه وکړي او هغه ته دي اجازه نه ورکوي چې په سړه هوا کې بهر وګرځي
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو د جمی پوراس په و انلاین غونډه کې خبري وکړه. دغه مشرانو په هندو پاسفیک سیمه کې د همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ. دغه مشرانو پر ځینو موضوعاتو موافقه هم وکړه چې جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې اورو او له دغه راپور وروسته دوه ونیس پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار مهیروي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو په هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید د ډیرېدو پر طرحه موافقه وکړه. دا موافقه د جمعې پر ورځ د دغو مشرانو په انلاین غونډه کې وسوه. د امریکا ولسمشر دا موافقه یو نوی ګډ مشارکت وباله چې د واکسین د تولید کچه لوړوي او د ټول هندو پاسیفیک سیمه به ګټه ترې واخلي. د کوارد په نامه د دغې ډلې د غړو هیوادونو پر نوې غونډه د دې هیوادونو د مشرانو په سطحه لمړنۍ غونډه وه او داسې مهال تر سره سوچې د ولسمشر بایدن اداره په هندو پاسیفیک سیمه باندې د چین د اقتصادي او پوځي ودې پر وړاندې ټینګار کوي. دغه مشرانو په یو ګډ بیان کې وویل خپلې طبي، علمي، مالي، تولید او پراختیا وړتیاوې له یو بل سره نښلوي او د واکسین د اغیزمن او خوندي ویش لپاره د متخصصینو یو کاري ډله جوړوي. شنونکي وایي دا څلور هیوادونه غواړي نړیوال واکسیناسیون پراخ کړي او په نړۍ او د آسیا په جنوب ختیځ کې د چین د مخ پر ودې واکسیناسیون او ډیپلوماسۍ سره مقابله وکړي. هند په نړۍ کې د واکسین لوی تولیدونکی دی. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا وویل چې غواړي د هیوادونه د یوې آزادې هندو پاسیفیک سیمې لپاره په قوت ګامونه واخلي او د سولې، ثبات او هوساینې په شمول د کورونا وایرس پر وړاندې د پام وړ همکاري ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د دې غونډې دوه نور ګډون کوونکي ول. موریسن خبریالانو ته وویل کله چې حکومتونه په تر ټولو لویه سطحه سره راټولېږي دا په هندو پاسیفیک کې د سولې او ثبات په برخه کې د یوې نوې ساتھی همکاری شکارندوی کوي.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګوندیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
السلامونه دوستانو کور کلی ته خرقلست آیا تاسو هم هغه کسانو په تکلیف کړی یاست چې وخت نا وخت په کوڅو کې ولاړوي او خپل منځو کې بدی خبرې کوي دغه کار د لاروي او کورنۍ په ذهن چومره بدی اغیزې پرې باسي او په دې برخه کې د مسولو کسانو دند څه کېدای شي نن هم دا موضوع راخلو چې د راپور ترڅنګ کورنۍ چارو وزارت لا یو تن مسول سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته وکشي قد خطرمنه دوستانو د نورستونز ترڅنګ یو لوی استونزه چې کورنې پتنګ کړي دي دا ویل کیږي چې سینې لندغر یا ولګارداش خاص د کوسو یا د خلکو د کورونو خواته راټولېږي او په لوړ आवाज په خپل ماینس کې ټوکی او خبرې کوي چې دغه غون او غل مغال بیا کورنې ته لوی استونزه جوړوي سره لدې استونزه کله چې خلک خپل کورنې سره له کوسې تیریږي نو دغه اشخاص له مزایمت سره هم مخ کیږي د کابل د کارتین او سیمه اوسیدونکو غلام جان وایي چې دوی کور په مخ کې ولګارداش خاص ډیر راټولېدل څو واری ورته وویل خو خبره چا نه ومنلې نو موړې وایي چې د حالت سخت پتنګ کړ نو مجبور شو چې هغه سیمه پرېږدي نورې خبرې بالا نو موړې باورو
تا بن نو وخت له دفتر نه یا لبل جن کورو ته سړی زی په کوڅه کې لنډغر ولاړی نو سړی ته ستونزې او مشکلات مخامخ کیږي څوک په چاقو وه څوک په دی وه چانه پیسې وباسه چانه موبایل تخته دغه ستونزې او مشکلات دی غله واجن دی خاطر غلی وسره کیسې کارته نه هغه جام پرې خو دو زلي زلي مرته ویلې خو خبر داده چې څوک شور سره کوي نسی ورته وي جنگ سره کوي ول د سره کوي په چاقو دی وه په وغه دی وه څوک نه څه پختنه دی مو کوسی من پرې خو دا راغله دی خاطر ستونزې من خبر خو دا دست خپل کور پرې دی او بل چیرته دی لغه ساحه نه نو د خستونمنه د ادي ماشومانه تعلیم مکتبونه پرې دی بل ساحه ته بزي د ټول مشکلات دي
بل خو شازیاده ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم له هم دې ستونزې سره ټک بیا وای چې کله د کور د وظیفې په لور زین لوی اندېخنه دا وی چې څنګه باید د کسانو لمخې تیریږي نو موړه دا هم وای چې په کور کې ماشومان هم یوازې دي نو ټول ورځ په دې اندېخنه کې وی چې هم د غلندغری کورته د غلا لپاره لاندې شي
منګه چې په منطقه کې ژوند کوو الته ډیر بیکار اشخاص ناستي چې تمام ورځ مونږیس نه پیږي چې دوی څه کوي دلته چې ناستي او مثلا د مکتب جون تیریږي هغه پس خبرې کوي یا ارڅو کې تیریږي ډیر په تکلیف او داسې فکر کوي چې زبوس دغه لار نه سره خم په مشکل تیریږم چې دومره خلک ناستي او خصوصا د دکانو مخته داسې بیکار خلک راځم شي او ناستي چوکایګانې یخي چې ټول کورانه یو دغه خلک ورسره په تکلیف د منطقي مثلا چالت ژوند او غلري ځین وخت مونږه کور خوشي اولادونه په کور کې موږ په دې تشويش کې شو چې دا خلک داسې نشي چې دا لکان او خلک په دغه زمنګ په کور باندې واوړي یا کوم حادثه وشي یا کوم مشکل رامنځته شي وو د همدغه خلک چې ناست همدغه رقم خبرې جوړي کې مثلا کورونه باندې وختي اغلا کړي یا کوم بل کار کړي د هېر خبره ده
همدا شان ځینې کورنۍ بیا وایي چې اکثره وخت همدغه کسان چې په کوڅو کې راټول وي د کورنۍ او د غلا او لوټولو سبب هم کیږي ځکه ټول ورځ په کوڅه کې ولاړ وي نو پوهیږي چې کوم کور کې خلک شته یانه د کاپیسا ولایت اوسیدونکو نورلا چې اوس په کابل کې اوسېږي د خپل سترګولې د حال داسې بیانوي
زمنګ د کور ترڅنګ چې غوانډه بیرل کیږي یا ورځ فکر کوم چې کوم ځای واده ته تللی وو د کورنۍ ټول غړي بیا چې به تر اولی ګوري چې د کور ټول ضروري اسباب یا څه چې تلوسته کې د غلو وړي بیا دوی چې پلاټن او کړه د پلاټن او پلاټ کې ومندل شو چې هغه د کوڅو شاوخوا هغه کسان یا هغه لکان و چې خدا هغه کسان و چې د کور شاوخوا به دریدل بیا هغه کسان په نه خښو هغه و چې زما پون د داسې بیکار اشخاص چې خدای خو په کوڅو کې ګرځي خبي وي چې هغه ته تفریحي د کار زمينه د کارآموزی زمينه په کور کې جذب شي تحصیل شي
دا دغه کسانو درېدل پلار او کوڅو کې هم بیلابیل دلایل درلودلای شي چې ځینې خلک بیا د داسې خلکو کورنۍ ګرمه بولي او ځینې نور بیا د دولت دنده ګڼي چې که دوی وظیفه یا دنده درلوده نو نن به د کورنۍ او د آزار او وضعیت سبب نه وای د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه محمد په دې اړه داسې غږېدلی دی
جنگ عمده دلایل د دې چې دغه خبره جنگ رامنځته کړې ده په دې وطن کې څلوېښت کلنه جنگ ده بل وزګارتیا ده دریم محیطي تاثیرات ده بل عمده دلیل چې د دې کېدای شي ناداری او فقر ده بل دلایل دا کېدای شي چې دغه خپل ټولنه تاثیرات یو بل پورې اچي چې د دوی دا گشت گذار د دغه خلکو سره چې مثلا هغه په بده باندې تللی ده هغه خپل دوی مثلا غلا کوي یو نفر ناپوه باندې هغه سره کار کوي هغه دغه کار ته هڅوي چې دوی مور سره شریک سي ورځ تر بلې د دغو ډلو دغه د ویلګردو چې په کوڅو کې درېږي دغه اکثریت خلک چې د افغانستان نه مهاجر سوي دي ډیر بد مرض هم دغه اخته کسان په مخدره موادو باندې دي چې دوی په مخدره موادو باندې ککړي هغه خپل هم د نظم کولای شي کېدای شي چې د نظم برهم کی او نظم له منځه ویسي نو په غلا باندې په قتل باندې په هر شی باندې هغوی لاس پوري کوي چې ډیری خلک د دې ولګردو سره دغه خلک هم کیدای شي اته په بدامنیو په نور ناخواله کې چې په ټولنه کې پیخي کې چې مونږ د اوس ګورو نن سبا روانه ده او خلک ډیر سخت په عذاب دی او په تشویش دي. دغه خبره کېدای شي چې د دوی د مخدره مواد او ککړ خلک
هم دارنګه د کورنی مسایلو کارپو محمد ظاهر بیا په کورنۍ او مسؤولو ادارو غ کوي چې دغه کار د مخنیوي په خاطر له ډیره جدیت او دقت څخه کار واخلي تر څو پراتلونکو کې کورنۍ او ټولنه له دغه شانستونزو سره مخ نشي.
اول په کورنۍ پورې اړه لري چې کورنۍ دې ته سالمه تربیه ورکړي. په دوهم قدم کې تعلیمي مراکز دي، موږ په تعلیمي مراکزو کې داسې روزنتونونه جوړ شي چې خلک د جامعې او ټولنې په آداب باندې پوه کړي. په دریم قدم کې هغه کسان دي چې دوی بلوغ تر رسیدلي دي، ولګردي کوي، شپاولګري کوي، شاوخوا په کوڅو کې دریږي، په لارو کو سړکونو کې دریږي. دا من حیث د حکومت وظیفه ده، حکومت په دې کې مسؤلیت لري. که چیرته دغه لړۍ دوام پیدا کړي، امکان لري دغه غور کې دا ځوانان دا ټول په یوه مافیایي ډله تبدیل شي. مافیایي هغه ډلې دي چې ان د انسان ژوند ته خطرات متوجه کوي، ان د ملک اقتصاد ته، ان کلتور، عنعنات، رواجونه، دا به ټول تر پښو لاندې وي. ملک به د یوه ناورین په لور باندې حرکت وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې د کورنۍ او چارو وزارت د هغه اشخاصو د مخنیوي په منظور چې په لارو کوڅو کې ولاړ وي او د خلکو د مزاحمت سبب ګرځي کوم ګامونه پورته کړي دي، دا به په پی مرکه کې د کورنۍ او چارو وزارت له ویان طارق آریان څخه واورو. آریان صاحب، لومړی پوښتنه به داسې همت راکړم چې په دې وروستیو کې په لارو په کوڅو کې دغه ویلګارد کسان چې ځینې خلک ورته لنډغر هم وایي، یعنی کسان چې مزاحمت کوي په لارو کوڅو کې کورنۍ ته، دا ډېر زیات شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت لخوا قانوني چلند ورسره شوی تر اوسه پورې که څنګه؟
جرمونو پر وړاندې د مبارزې مونږ څانګو په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او مونږ لسګونه کسان نیولې دي او همدا اوس په بند کې دي، او ځینې کسان چې جرمې درانه ده هغوی دوسیې تکمیل شوی دي او څارنوالۍ ته سپارل شوی دی. یعنې پولیس په هر ځای کې که چېرې اخلالګر کسان ویني هغوی سره چلند کوي، هغوی سره برخورد کوي، او مونږ ته او خلکو ته د منلو وړ نه دی چې څوک خلکو ته آزار اذیت ایجاد کوي او اخلال ایجاد کوي. مونږ په هر حالت کې په هر سیمه کې هغوی سره چلند کوو.
ځینې کورنۍ داسې شکایت هم لري چې د ورځ د خوانه دوی ولاړ وي په کوڅو کې، هغه کورنۍ ټولې ورته معلومې وي چې څوک په کور کې شته، څوک نشته. د شپې د خوانه همدغه کسان بیا غلاوې کوي، همدغه کسان بیا خلک په چاقو وهي، همدغه کسان بیا خلکو موبایلونه تښتوي او شمېر یې زیات شوی ده. تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
د جنایي جرمونو په برخه کې شمېر د جرمونو کم شوی دی خو صفر شوی نه دی. یعنی تر اوسه هم هغه ځینې کسان موجود دي چې یو اخلال ایجادوي او خلک ځوروي. دا یو بل اړخ هم لري. دا بل اړخ دا ده چې د ټولنیز اړخ له لحاظ نه کورنیو هم په دې برخه کې باید جدي ګامونه پورته کړي، او د اجتماعي له لحاظ نه، د رواني له لحاظ نه. یوازې پولیس نه شي کولای چې د رواني له لحاظ نه، د رفتاري له لحاظ نه هم خلکو سره چلند وکړي. یوازې موږ د فعالیت له لحاظ نه د ګردان او مجرمینو پر وړاندې چلنج کوو او یا چلنج کوو هغوی ته، او بل اړخ ټولنیز او رواني اړخ خپل کورنۍ هم په دې برخه کې نقش لري.
اریان صاحب، په آینده کې څه پلانونه لرئ؟
زه فکر کوم چې ډېر یو نږدې امبانګي لازم ده چې مونږ د مردمی د خپل مردمی څنګه له لارې دغه امبانګي ایجاد کړی دی د خلکو سره.